Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن یک شنبه د لیندې یا قوس شلمه او د دسمبر یو لسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي خوشاله دی چې دا اونۍ یې د جرمونو نړیوالې محکمې په جلسه کې ګډون کړی دی. د بینټ د تیر شپې د ټویټ له مخې دغه محکمې د جنسیتي زورونې د جرمونو په باب خپل نوې پالیسي پیل کړې ده. کاغلی بینټ زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په اړه ناپایه تیاره حالات ته په پام سره په افغانستان کې هم پر دې موضوع د څیړنو ملاتړ کوي. د جرمونو نړیواله محکمې وتیری سرانوال کریم خان تیره چهارشنبه د جنسیتی زورونې د جرمونو په باب د پالیسۍ د بدلون خبر ورکړی وو. په غور ولایت کې د دوه خزو په ګډون وو کسان د یو فلنکوچ ډوله موټر د وختو په پیخه کې ټپیان شول. د غور لپاره د طالبانو ویان عبدالواحد حماس وایي پیخه پرون مازدیګر په شهرک ولسوالۍ کې شوې او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتون ته لېږدول شوي دي. هغې د پیخې علت د سړک خرابوالی یاد کړ. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایۍ کې د بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تنو وژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د اسوشیتد پریس خبری آژانس په حواله د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایۍ کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچانو بلتون غوښتونکو ډلې ته په اشارې ویلي چې دغه بم د دولت ضد عناصرو منفجر کړی دی. د جرمنی یو بشری کارکونکی چې د افریقا په صحرا کې څه باندې څلور نیم کاله مخکې برمته شوی و خوشې شوی دی. د هیلپ په نوم موسسې عمومي مدیر بیانکا کالشمیت ویلي چې د دوی در شپېته کلان کارکونکی یورګ لانګ خپلې کورنۍ ته ستنېږي. او د پولیټیکو په نوم امریکایي رسنۍ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی په اروپا کې تر ټولو اغیزناک شخص انتخاب کړ. زلینسکی له کیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې په اروپا کې تر ټولو د اغیزناک شخص کلنۍ او مراسمو ته ویلي
زه په دې باور یم چې اوکراینیان به را روان کال هم اغیزناک کسان وي. خو د سولې په وخت کې د ټولو مننه چې زموږ ملاتړ کوي.
پولیټیکو د امریکا یو سیاسي خبرونه او د جرمني اړوند چې له ورجینیا ایالت خبرونه کوي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو افغانستان کې د نجونو د تعلیم په ګډون د بشري حقوقو د تامین غوښتنه وکړه. د افغانستان د ښځو یو فعال بیا وایي
دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نورو ورځو کې د افغانستان میرمنې په یاد وساتو، له بیانونو راووځئ، عملي اقدام وکړئ.
په پېښور کې هم یو شمیر فعالانو د بشري حقوقو د ورځې په مناسبت ورته غوښتنه کړې.
پښتنې میرمنې چې دي نړۍ نه ځان شاته نه پاتې کېدل غواړي، هغه تعلیم غواړي، هغه مخکې راتلل غواړي.
د افغانستان په اړه د یونیسف له تازه اندېښنې مو هم خبرو.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
او د اوکراین، بلاروس او روسیې مدني فعالانو د نوبل د سولې سګنې جایزې وګټلې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلی راځو د سر موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. د دسمبر د لسمې په مناسبت چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه او پرون ولمانځل شوه، نورو فعالانو او سازمانونو هم په دې مناسبت څرګندونې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر بیا د طالبانو له کندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان استاذولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام قشتنه وکړه. دغه ماموریت پرون شنبه په یو اعلامیه کې ویلي مجنن د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په یاد دي چې د سختیو په وړاندې درېدلې او د طالبانو د یو اړخیزي او ځپون کې واکمنۍ پر خلاف مبارزه کوي. په اعلامیه کې راغلي طالبانو نه یوازې د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کړی، بلکې په سیستماتیک ډول د قانون نظام، د بشري حقوقو ادارې او د خوندیتوب ټول میکانیزمونه ختم کړي او د خپل سټایل شرعي قانوني نافذ کړي چې له اسلام سره اړخ نه لګوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیر شپه په خپل ټویټر کې لیکلي د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې څلور اویای مکالیزه او په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د قربانیانو یاد ورسته. بینټ دا ورځ د بشري حقوقو د بیا محاسبه او پخلاینې لپاره یو شیبه بللې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارز دافيري کرن ډیکر په یو لټ ټویټونو کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د مدافعانو او نړیوال ټولنې د هڅو ملاتړ وکړي. مېرمن ډیکر لیکلي د طالبانو له کندهاري مشرانو غواړي چې د هغوی یعنی د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي او د ټولو د کرامت، ازادي او عدالت د تضمین لپاره د نړیوال ټولنې ل روانو هڅو سره یو ځای شي. ل کندهاري مشانو شاید حقي هدف د طالبانو عمومي مشر مولا حبت الله اخونزاده او د حق په شاوخوا کې راټول کسان بي چې د طالبانو تر نورو مشانو سخت دریزي ګڼل کیږي. د بشري حقوقو نړیوال ورځي په مناسبت فوزي کوفي هم په یو ویډیو پیغام کې ل نړیوالو افغان مېرمنو او نجونو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
This is our responsibility that in this day داس موږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نور ورځو کې د افغانستان مېرمنې په یاد وساتو او وترڅنګ یې متحده پاتې شو. ل بیانونو راووزی عملی اقدام وکړي، ځکه هغه چې وایي په کوم ځای کې بی عدالتي په هر ځای کې بی عدالتي ده.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو له خوا له بشري حقوقو سرغړونې ورڅخه ناوړه استفاده دوام لري. سش کال د دسمبر 10 داسې وخت منځل کې چې د طالبانو په امر تیرونې په فراکی یو تن د قتل په تور په عام محضر کې قصاص شو او په بیلابیل ولایتونو کې د طالبانو له خوا تعزیری سزاګانې عملی کیږي.
و موریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ افغان جنو او خځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. بل لور ته د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافيري بیا د طالبانو لکندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. ولې د ازل امریکایي ډیپلوماټي د طالبانو لکندهاري مشرانو د غوښتنه کړې؟ آیا طالبان د بشري حقوقو په اړه یو دریز نه لري او دریزونه سره بیلابیل دي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زموږ همکار سالم احمد صالح په استرالیا کې لمیشت تحلیلګر عبد الله بهیر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د طالبانو په دریز کې د بشري حقوقو په اړه څه ویل کیږي.
طالبان خو د ما په نظر کله هم یو ډله نه والا، طالبان کې یو غټه ډله دی، کوټه شورا ډله سي ورته ویلې ده، او د ملا برادر او د ملا یعقوب په مشرۍ کې سي وس مجاوینو او بلدي حقانی نتورک ده. تاسو تک یاد وی دی کابل د سقوط نه مخکې پوري همیشه په رسنۍ کې سي کلبم حقانی نتورک کوم انتحار کو یا کوم عملیات به کولو، هغه به د هغه کریډیټ ځان ته اخیستو او د هغه دو تشکیلات او د هغه دو مشرۍ او هر شی جلاوله لا نورو طالبانو نه په کوټه شورا کې. او دا موږ وسم وینو په افغانستان کې دا مشکل سی افغانستان سیاسي مشکل ده. دغه هلکول طالبانو سره د کی به یو غټ جزو دا وی سي طالبان څنګه کولای سي چې خپل منځني مشکلات او یو بل سره اتفاق تورسي یا بالکل ز دا منم سي د قصاصونه کې سي اضافه اوس ولا او سخت دریزي کې سي اضافه اوس ولا په افغانستان کې د طالبانو طرف نه دا به یو ریاکشن وی هم دغه سیاسي موضوع په مخ خواته روان ده.
د افغانستان لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي ټوماس دويست هم له ملا یعقوب سره خبرې کړې وې. تر دغو خبرو وروسته څه بدلون تاسو ګوري په وضعیت کې؟
د طالبانو د وزیر خارجه ملا یعقوب له ټوماس دويست سره کتل دا یو ډیر اهمیت بلري. په دې چې امریکا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او بیا داسې یو غټې سویې ملاقات کېدل، دا په د افغانستان د سیاسي حالاتو باندې ډیر اثر واچوي. دا بیان چې ټوماس دويست ورکو د انجونو د مکتبونو په باره کې، هغه ته زه په دې نظر ورته ګورم چې دا یو میډیا لپاره او رسنۍ لپاره یو بیان و، او فکر نه کوم چې د انجونو په مکتبونو په خلاصېدل یا نه خلاصېدل باندې به اثر ولري. په دې چې امریکا نور هم ډیر وسایل لري چې طالبان باندې دا فشار راولي د مکتبونو خلاصول. اول خو یې هغه 30 ملیون ډالر دي چې په هر هفته امریکا لیږي افغانستان ته، که څومره هم طالبان دې ته دارنګ ورکي چې دا پیسې چې راځي د انساني خدمات لپاره راځي، نو که وګورو چې دې آیا آډیټ کیږي، دینه ریپورت بیرته اخلي امریکایان چې دا پیسې چیرې لاړلې، چا مصرف کړې، په څه شی مصرف کړې، نو وګورو چې هغه داسې کوم کیسه نسته. دا ته پیسې مستقیما طالبان په لاس کې ورزي.
تر دې مخکې مهمې غونډې د اماراتو په نسبت په قطر کې کېدلې، اوس اماراتو کې دغه سي مهمې کتنې وسولې. څه فکر کوئ چې اماراتو څومره نفوذ درلود پر دغو خبرو اترو او ولې هلته؟
موږ وینو چې امارات تر اوسه پورې طالبانو حکومت په رسمیت نه ده منلی، او په دې حال کې داسې یو لوړ رسمي سفر کول به ډیر ستونزو سره مخته سوی او ډیر په ستونزو به سوی وي. تاسو وګورئ چې طالبانو ته او ملا یعقوب ته اجازت نه په امارات کې چې هغه د طالبانو بیرغ سپین بیرغ وکاروي. اولته جکی
د سیاسي چارو کتونکي عبدالله بهیر و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو په لاندو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.1
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سنگ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ د سهار لوو د ماخام تر و بجو په انټرنیټ کې هم په ژوندۍ بڼه له آزادی رادیو نه اوریدلای شئ. را سره پات شئ نن درته د اتو بجو په خبرونه کې درسی سات پروگرام هم لرو. هیله د چرا سره ی واوري د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای افغانستان د نړۍ په سطح تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. دغه اداره وای په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي چې نیمایي ماشومان دي د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونو اټکل کوي چې افغانستان کې به په روان میلادي کال کې چې تر یوې میاشتې لږه موده ورته پاتې ده 15% وګړي بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وای د بېوزلۍ له کبله د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بولي. په افغانستان کې د یونیسف ویان سلام ال جنابی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونو ته رسیدلی دی.
افغانستان ریمینز one of the world's worst humanitarian.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې نیمایي ماشومان دي. اټکل کېږي چې پر روان میلادي کال کې به د افغانستان څه باندې 15% خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغان مرمن او انجونو لپاره به هم وضعیت خراب شي، ځکه انجونی لمنځنۍ خوانځي او لیسو را ګرځول شوی او زیات خزو ته د کار اجازه نشته چې د کار اقتصادي بحران رامنځته کړی.
ملګرو ملتونو او نورو ادارو هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي دا ستونزه د دې سبب سوې چې هر شپه په میلیونونو ماشومان په وږې نس بیده سي. د افغانستان ګڼو روغتیایي مرکزونو ته هم هر ورځ داسې ماشومان راوستل کیږي چې د کافي خوړو نه رسېدو له کبله په خوړ ځواکۍ اخته سوي چې دوی ته د یونیسف په مرسته ځینې قوت بخښونکي خواړه ورکول کیږي.
چې دا مواد نه کارو هم هم تاسو نه ولا کې په لارې تلاس ولا کې یا ګرځې دا ولا کې خبرې کوله چې ولا کې یا نخ کېدل بس په کب ورځ به جړل غریب ویل
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق ویان سلام الجنابی وایي دوی هم روان بشري او اقتصادي بحران ته په پام تر ټولو لوی بسپنی غوښتنه کړې ده.
یونیسف هاز لانچډ one of its largest
UNICEF خپل تر ټولو لوی اپیل چې د یو واحد هیواد یعنی افغانستان لپاره دی پیل کړی. یونیسف د 2023 میلادي کال لپاره د 1.1 میلیارډ ډالرو په ارزښت د بس پنې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د 19 میلیونو کسانو لاسنیوي وکړي چې په دوی کې 10 میلیونه یې ماشومان دي.
یونیسف وایي د غوښتل سوي بس پنې ډیره برخه به پر روغتیایي خدماتو ولګول سي چې هدف یې 19 میلیونو کسانو ته ځان رسول دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان اړوند نورې مسلې هم لرو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. په داسې حال کې چې په اوکراین کې په ټوله معنا جګړه روانه ده او د مسکو او د غراز منسک لخوا د مخالفانو ځپل روان دي، د اوکراین، روسیې او بلاروس دریو استازو د سکهل د نوبل د سویل د سولې جایزې ترلاسه کړې. دوی په هغو مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوي وو دغه جایزې ترلاسه کړې او په زړورتیا یې د پراختیا غوښتونکو ځواکونو په مخالفت کې خبرې وکړې. تفصیل یې په دې راپور کې.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې د مدني ازادیو مرکز روسیا کې د یادگار یا میموریال په نوم د بشري حقوقو ممنوع ډلې او د ویاس په نوم په بلاروس کې د بشري حقوقو د ډلې زنداني بنسټګر الیس بیلیاتسکی چې په اکتوبر میاشت کې د نوبل د سکل د سولې جایزې لپاره ټاکل شوی وو دا جایزه په یو لړ مراسمو کې ترلاسه کړه. د بلاروس د ویاس په نوم د بشري حقوقو د ډلې د بنسټګر الیس بیلیاتسکی میرمنې ناتالیا پینچوک په هغه مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوی وو د خپل خاوند د قربانیو په اړه د هغه پر احساساتو خبرې وکړې. راپورونه وایي روسي چارواکو د هغه خاوند الیس بیلیاتسکی ته اجازه ورنکړه چې دغه مراسمو ته وینا برابر کړي. د نوبل جایزو د انتخاب کمیټې په اکتوبر میاشت کې د بیلیاتسکی او دوه نورو ډلو لخوا د جنگي جنایتونو له بشري حقوقو د سرغړونو او له قدرت څخه د ناوړه استفادې مستند کولو ته اشاره وکړه او د سولې جایزې ته د دوی ټاکلې سولې او دیموکراسي ته د مدني ټولنې د اهمیت ښکارندوی وبلل. د 2022 کال د نوبل د سولې جایزې بلې ګټونکې الکساندرا ماتویچوک چې د اوکراین د مدني ازادۍ او د مرکز مشره ده وویل
For decades, Russian military.
دا روسیې پوز د ټول سیزو لپاره د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې د جنگي جنایتونو سبب شوی او هیڅ کله مجازات شوی نه دی. حتی په سوریه کې د وحشتناکو کارونو په خاطر هم نه. دوی په دې باور دي چې هر کار کولای شي چې تر سره یې کړي.
د فبروري میاشتې په 23مه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په لسګونه زره وګړي وژل شوي او په میلیونونه نور بې کوره شوي دي. ماتویچوک په اوسلو کې خبریالانو ته وویل دا روانه جګړه د نسل وژنې بڼه لري او تر هغه چې د پوتین مخه ونیول شي دا جګړه هم نه درېږي. د 2022 کال د نوبل د سولې جایزې دریم ګټونکې یان راچنسکی چې په روسیا کې د یادگار یا میموریال په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر دی وویل
دلته دا ډیره مهمه ده هغه کسان د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې جنایت یې کړی. پوښتنه دا ده چې دا کار به څنګه کیږي او دا پوښتنه په واقعیت کې نړیوالې ټولنې ته هم متوجه ده. نړیواله جزایي محکمه شته او فکر کوم چې غوره ده له دې سره یې پیل کړو او وګورو چې کوم کارونه کولای شي.
د اوکراین په جګړه کې لسګونه زره روسي پوځیانو ته هم مرګ ژوبلا وخته ده ځکه هغه څه چې مسکو یې خپل چټکه بریا غړي د سختې جګړې بڼه خپل کړي او اوکراینیان چې د لویدیز ملاتړ ورسره دی د خپل خاورې دفاع شدیده کړي ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د دې ټولګي په سر کې راځو دي ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي. اسمت څاروان ته بغوښ
میل آنلاین د وی افان ډاکټر په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خبر کړي دا ډاکټر چې اوس په ایتالیا کې اوسه هیله لري چې یو ورځ به بیرته خپل هیواد ته ستنه شي بتول حیدری د جنسي ناروغیو متخصص سره او مخ خطر دي چې طالبان وخت ورسی شي په کابل په هنتون کې د استاد په توګه تدریس کاوه په راپور کې ویل شوی چې د بتول حیدری خاوند د غالیو فابریکه لرله او د شو اقتصادي شرایطو د لرلو لکبلې خپل دوه اولادونو ته د زده کړو شې امکانات برابر کړي وو خو د دوی حساس وند د 2021م د اگست په 15مه هغه مهال ګټ وشو چې طالبانو کابل ونیو و د شکلنه حیدری لدی بیر چې د 1990 لسیزی پښان به بیا شزی لکار او تعلیم منشي د 2021م په پای کې روم ته لاړه د راپور پر اساس اغلی حیدری د زرګونو نور افغان شوزو پښان هڅه کوي چې د هغو هیوادونو په ټولنو کې فعال رول ولري چې دوی پناه وروړي ده دا خواندې اوس ایتالیایي شبه وایي د په افغانستان کې د شزو له ملاتړو سازمانونو او همدارس له خپل ځینو ناروغانو سره د انټرنیټ لاري په تماس کې ده دا غواړي چې اولادونه په راتلونکي کې له افغانستان سره مرسته وکړي او ډاډه ده چې کورنۍ به یو ورځ بیرته خپل هیواد ته وګرځي اغلی حیدری وای کله چې زوی په ایتالیا کې په هنتون ته د شاملې دوه لپاره آزموینه ورکړه او بریالی شو ډیره پر خوشاله شو ځکه چې ایتالیا ته د دې د تګ یو اصلي دلیل دا و چې پر خپل اولادونو زده کړه وکړي په راپور کې وړاندې ویل شوی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ایتالیا په پوځي الوتکو کې تر 15000 ډیر افغانان له افغانستان څخه وېستل تورنټو ستار رسپانه د کاناډا یو رسپانې د خپلې خبريالي مرجان سادات په قلم د طالبانو له لوري د اعدام د سزا پر عملي کولو او د اسلام په اړه د طالبانو د تعبیر په باب لیکنه خبره کړې ده په دې لیکنه کې ولو لکه چې طالبانو تیر کال واک تر لاسه کړی دی په لومړي ځل په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ د کار افغانانو ته د طالبانو تیر دوره ور په یاد کړ تورنټو ستار رسپانې د اعدام شوی کس د جرم او د اعدام د تطبیق لپاره د زرګونو کسانو ترڅنګ د یو شمیر طالب مشانو دراغونډې دوه په اړه د جزئیاتو له خبرولو وروسته لیکلي چې دا کار په نړۍ کې په پراخه پیمانه وغندل شو رسپانې لیکي طالبانو ټولو دولتي مامورینو ته ویلي و چې د اعدام د لیدو لپاره ورشي د نړیوالو غندونو په جواب کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د اعدام سزا په امریکا اروپا او درست نړۍ کې شته د همداراز ویلي په عام محضر کې د اعدام پر سزا انتقاد شي چې دوی یا پر اسلام نه پوهیږي او یا له اسلام سره ستونزې لري تورنټو ستار رسپانه بیا وایي چې مشهور دینی عالم مولوی عبد الله قرلوق ورته ویلي چې هیڅ مسلمان د قصاص مخالف نه دی خو د قصاص په تطبیق کې د عدالت د رعایت کېدو لپاره مناسب شرایط پکار دي قرلوق وایي باید د جرم کره ثبوت وي له واکمنانو او قاضیانو سره مسلمانان موافق وي او دا هغه څه دي چې طالبان نه لري
زمو خاکله ازادي رادیو نه او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د مخام تر و بجو خبرونه لري اوس هم راځو دی ته چې په پیښور کې یو شمیر ځوانانو پرون د دسمبر د 10مې یاد بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت اعتراضیا غونډه کې له طالبانو غوښتل چې دنجونو پر مخ ټول خوانزي پرانيزي همکار مې صالح محمد صالح دغه پروګرام له تنظیمون کې وګمې فیروز سره مرکه کړي او په سر کې تریپوختلې چې در اټولېدو اومده هدف وسو
ما غوښتل چې مونږ د هغه افغان پښتنو مېرمنو لپاره خويندو لپاره په چاچی د تعلیم دروازې بندي کړې شوې د هغه لپاره आवाज اوچت کوم کوم ګورو د تیر یو نیم کال کې کلنچې د طالبانو حکومت راغله دي نو د دوی لپاره داسې په منظمه توګه چا आवाज نه دی اوچت کړي په دې ورځ ما غوښتل چې مونږ راغوند شو او د هغه په حق کې د هغه باندې کوم بندیزونه لګیدلې دي دا مونږ خپل आवाज نور نړۍ ته ورسو مونږ خپل حکومتي ادارو باندې هم دا غږ وکړو چې دوی د خپل سفارتي تعلقات استعمال کړي او په کار د چې د جنکو تعلیم د دروازې چې پاغي بندي شوې دي چې د دې لپاره دوی خپل حصے وکړي او مونږ هغه سره یو خپل یو ملاتړ موږ ته خوای چې مونږ تاسو سره یو او پښتني مېرمنې چې دي هغه کله هم د نوړي نړۍ نه ځان شاته نه پاتې کېدل غواړي هغه تعلیم غواړي هغه مخکې راتلل غواړي
له غشتونو او فشارونو سره سره طالبانو په افغانستان کې جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او زیاتو شوزو ته د کار کولو اجازه نه ورکړي. څه فکر کوي چې طالبان ولی غواړي دا کار وکړي یا د کار ته ادامه ورکړي؟
طالبانو چې د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په تعلیم باندې کوم بندیز لګولې ده د دې جواز نه جوړیږي، نه خدا په مذهب کې شته، نه نور اسلامي ملکونه چرته چې اسلامي نظام دی باغی کې چرته جنکو په تعلیم باندې دا بندیز ولګیدلی شو. خو له بده مرغه صرف په افغانستان کې دا بندیزونه لګول کیږي، په دې کې مختلف عوامل کېدای شي. یو خو د دوی خپل کومه ایجنډا چې ده، د کومې ایجنډې په داسې قسمه عوامل چې دي دوی د خپل پاور دپاره استعمالی چې په نوره نړۍ باندې دا یو پریشر راولي چې هغه هم دباو کړي، او د دې په ذریعہ باندې دوی خپل نور ډیمانډ شي دی هغه منل غواړي. بلکې موږ وګورو نو کلچرل اسپیکټ هم دی کې دی شي چې سوچ دلته یو داسې جوړ دی چې خزي چې دی هغه ډېری شاته پاتې کړې شوې دي، هغه کیسه داسې قسمه زموږ د سیمو رسمونه رواجونه دي. نو کلام چې داسې قسمه حکومت راځي د ټولو ناول بندیزونه هغه په خزو باندې لګي، ځکه چې خزه د مخ کې نه دلته کمزوري ده، د هغه سپریس کول د باول چې دي دا ډېر آسان دي. بیا دوی دغه ټول استعمالی د خپل پولیټیکل ګینز د پاره چې د دې په ذریعہ باندې په نور نړۍ باندې پریشر راولي.
پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره کومه لار ډېره اغیزناک او ګټوره تاسو تشکري؟
په طالبانو فشار راوستلو ټولنه غوړه لار دا ده چې ملګری ملتونه په دې باندې په کار د شرامخ کې شي او کار وکړي. اغي خاموش دي، دا ټول نه غټه زموږه بدبختی ده چې نړۍ په دې باندې خاموش ده. په کار د چې اغه راشي اوس افغانستان کې حکومت د طالبانو ده، په کار د چې دوی سره خبره وکړي. اغه که حکومت منی او کنه منی، خو یو نیم کال وشو په دې کې خلک متاثر کیږي، په دې کې د جنکو تعلیم متاثر شوی دي. نو په کار د چې غیر مخ کې شي او په دې باندې سره دوی سره خبره وکړي شي. بل دوی کومګه وګورو چې په ایران کې چې خزو کم پروټیسټ وکړه، کم مظاهری هغه وکړي، هغه په ډیر غټ لیول باندې هغه خپل کم بندیزونه چې پیو هغه دی اوچت کړی شو. خو زمون خزي چې دی یاد هغه سره د نور نړۍ هغه شان تم رست نشته، په کار د شي خو هغه خپل هم را پاسي، خو په غټ تعداد کې را پاسي او د دې مخامخ مظاهری وکي. بیا داسې ملکونه لکه گاونډي ملکونه چې دی د دوی سفارت خانی چې دی دوی خپل سفارتي تعلقات استعمال کړي، نو پاغي باندې پریشر راتلی شي. د خلکو پاور چې کم دی، لکه نن مونږ څنګه راوتلو، مونږ دا کولای شو چې مونږ په خپل حکومتي ادارو باندې غږ پورته کړو، مونږ غی ته هغه جنکو ته یو حوصله ورکړو او غی ته موای چې تاسو هم را پاسې کې. دغه شان ته په نور نړۍ کې د نور ملکونو خلک هم داسې اواز پورته کړي، نو کېدای شي چې پریشرایز شي او دا بندیزونه اوچت شي.
په پیښور کې فعال وګمه فیروز و اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. راو دي منانی زبید زابل ولایت شمزه د ولسوالۍ د چلګې د کلی وشدل کوي. سانس د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. ورور بعد سلام استه مخکې مرتاج ته یو خبره کړې او پیغام پرې شو چې بازمو د شمزه تنبه نسته د تلیفون. نو بیا دې میسج کړی و کوم شرکت کې په لاندو وخت به جوړ شي، تر اوسه پورې هیڅ پاتنه نسته. موږ غواړو چې اغه سلام تمبره ته ورغوي او یا بل یو کوم شرکت سره خبره وکړي. دا اتنه ته جوړه کړي د مرکز د ولسوالۍ کې هم به څه خلک په تکلیف دي، نه تل پانه دغه سره هیڅ څه لیات نه لرو. تاسو دغه پیغام اتنه خپور کړئ، تاسو یو جهان مننه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چیرې غجر دې د نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکلات درشه پوری د صحه د خامد د حکومت څخه د هله او درځو ته چې د پاره باندې څه نظر وا چې ډیر خامد لارې به څه سره خراب دي. اوس خو به حکومت هم پرې ولاستوي د دغه غم ولې نه خوړ کېږي. لارې خراب دي، مریض موټر تر واچي تر ولایت پرې چې رسوي هغه په موټر کې سوار کی.
نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سرې کلا ته نه جنګ رسول دي. موږ په سرې کلا کې ډېر د اوبو د دغه د خوا څخه ډېره منطقه وچه ده. نو خپل خونه کښ لرم، ځکه لرم موږ غواړو چې موږ ته د موسسې د خوا ته یو کومک را ورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.